په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د لنډ خبري برخه زنوري اسنوري د سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د افغانستان د مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر ولکې لاندې لاله سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخ دی شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل، یوازې په تېرو 2 ورځو کې له 1,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د هیدانو په پوزي الوتکو کې ایستل شوی دی. بایدن وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوی وغځوي تر څو له دې هېواده ټول امریکایان، نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه را کلی چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسان استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسان استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردون کې او ظلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي، بریتانوي او د متحدینو ځواکونه د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک لرې نوې یا پخې لارې چې الوتکې پرې امپورته کیږي لرې ساتلې دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دلی یاد دایش ګوښته اندېښنه لري. جاپان له افغانستان د خپل وادبا او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبر اعلان ته وکړه. ویل دا یو بشري عاجل اقدام دی چې په دغه سخت حالت کې خپل ادبا باسو. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه باسي. خو له دې مخکې جاپاني چارواکو ویلي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او یو محدود شمیر هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یینس جنزا چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دوري مشري په غاړه لري وایي اروپایي ټولنه به افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې پرې اورمات شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې د اروپایي ټولنې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال 1,000,000 زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بې وزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته داخل شول. جنزا پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان لپاره هیڅ یوه بشري یا د کډوالۍ لار یا دهلیز پرانه نزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړې وو مني. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي. د افغانستان مرکزی بانک رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لاله سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. احمدی چې له هیواده وتلی له امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون یکشنبه په یوه مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی، د وارداتو زیات لګښتونه او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدی زیاته کړه د امریکا متحدو ایالاتونو چې د افغانستان مرکزی بانک د شاوخوا 9,400,000,000 ډیره برخه کنګل کړي هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخ کړی دی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د $500,000,000 په ګډون چې نن د اګست په 14 وبخې په دروشتمه باید حکومت ورکړی وي د طالبانو واکمنان له نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه به برخې کړې دي. افغانستان چې د کورونا او باوچ کالی او د بیزای شو لستون سره مخامخ دی، د احمدی په وینا څلور مستون زهم پر ورزیاته شوه ده. افغانستان چې د نړۍ یو بې وزله هیواد او شاوخوا 3 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زخت زیات نړیوالو په مالی مرستو متکیده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانه اونۍ کې په سلو کې 50 لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شنډېدو او د پیسو په لیک کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلی الکوزي همداراز پر روانه اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پرتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
خغلی الکوزی زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړې دي او له هغو څخه غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او یونیسف په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د یو هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې چې اړو افغانانو ته سمدستي درمل او نور مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د دو اړوندو ادارو په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خپور شو ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي چې د دې هیواد وګړو ته بشري مرستې ورسوي، خو دوی زیاتوي چې اوس مهال کابل ته هیڅ راز ملکی الوتنې نشته، نو ځکه دوی اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو هیڅ لار نه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅ کله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2024 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دو په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د لیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنگټن او کیف استدلال کوي چې دا نلیک نه غواړي د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پر دا نلیک نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. اوکراین ته سفر بعد صدر اعظم پتوګه د انګلا مرکل ورسته سفر وي، ځکه د روانې میاشتې له انتخاباتو ورسته دنده پای ته رسیږي. مرکل د دوه ورځې مخکې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همدارز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندې ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و، چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د OIC سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کارکېچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل پر رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړدي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خوست درخواست به داوید او آی سی نه چې ډېر خلک بي ځای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غنی په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشتمه ورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشیزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې محمد اده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروشتمه د طالبانو لول کې وروسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغه افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د 1 دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو